السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان نجونو غوښتنو لټولو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هره کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویسټ نن سهار د مارچ اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانډ دا مسایل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شار زافیرا کرنډیکر وایي افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپله اکسپانډه د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته په اشاره لیکلي، هر ورځ باید د ښځو نړیواله ورځ وي، افغان ښځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تیر شوی ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک لوبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقوقو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارټاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتلاتلو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې او پلاوی په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان رندهیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي، افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ له امیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې، هندي پلاوی چې یو میرمن هم پکې وه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامال چارواکو له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او افغان سوداګرو سره هم کتلی دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالۍ لومړۍ هغې افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو دریمه یو ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سشنبې په ورځ او د شل اوره لوبو لړۍ یې د را روانې جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې دوام کوي. د اروپایي کمیسیون مشره اوروزولا فان دیورلین وایي د غزې او قبرس ترمن سمندري دالیس خایي نن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانیستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فان دیورلین دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانې سمندرګي اړخ ته د غزې د ترانګې پر سواحلو د کښتیو یوه اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې په روانو خبرو کې هیڅ اس پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څیړونکو پلاوی د خپل ماموریت د څیړونو په پایله کې ویلي، د ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسول لږ په پایله کې محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتبولو په تور د پولیسو په توقيف کې مړ شو. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خبر شو ویل شوی چې شواهد له مخې د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقيف پر مهال د محسا امینی بدن ځنې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکی تشدد د 22 کلنې محسا د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسول دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت پر راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خصوصا په لاو له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت ده. تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. د طالب چارواکو شخصي زندانونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې وايي په دې زندانونو کې له زندانیانو سره تر ټولو بد چلند کیږي.
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلي دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
او د اوکراین او ترکیې د جمهور رئیسانو لیدنه د کتنه کې رجب طیب اردوغان ویلي د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وايي د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د په خبره له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. ریچارډ بینټ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو څخه د لیدنې اجازه نه ده ورکړې. د ښاغلي بینټ له قوله په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تیار ښکاري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ وی تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه لیدلې دي. ښاغلی بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل یو شمېر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي.
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلی دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
بنټ زیاتوي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د طالب زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړل شوې، خو په دې اړه راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړای دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی بنټ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکي ډیره تیاره ورته ښکاري ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نویمې لسیزې په پای کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولي وو چې د 2000 لومړي کال تر پایه یې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورنی مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقوقو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غړی شي، نو باید د بشري حقوقو نړیوالې موافقه چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده، په دې معنی چې له شوزو او جنو پرته به د افغانستان راتلونکي وضعیت ډېر خراب وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر همداراز وویل چې د بشري حقوقو د معیارونو لمنلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قومندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه سرګندونې نوې دي او په مخکنی راپورونو کې یادونه نه وشوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په غزنی کې ډېرې کندې او هغه خزې چې د کورونو سرپرستی ورپا غاړي د وای بي وزدي او غريبي د اولادونو پراتون کې بيخي بداغي ذکرې د شي دوی سخت اندېښمنې کړې دي. تفصيل دې راپور کې وایي.
شاوخوا څلبیشت کلنه ګلبخت د دریو کورنیو د ماشومان سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپل هم کونډه ده. ګلبخت د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکي د چې دا وخت غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټینه او کندواله کور کې ژوند کوي. د په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یو اندازې مرسته ترلاسه کړي چې زیاته ورته خوشاله ده. ګلبخت وایي نستوی غریبو او بې وزدۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېز کړي او د هغې راتلونکي یو شلای دی.
موږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، دا سم حاله اوس په کور کې دوه لس نفر یم. درې فامیل مې احتمال سرپرستی مې په غاړه ده. هته ناسم خدای مې ربان دې دغه سم موسم یې ربان سینې څوک پیژنې نه څوک پیژنې. یو کومک را سره وکړ چې خوشاله موږ خوشاله یو لکه په غرس موږ تجار شو.
دا یوازې ګلبخت نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیرای مېرمنې دي چې وایي بې وزلي، غریبي او فقرې د اولادونو پر راتلونکو بيخي به داغې زکړي چې دوی سختي اندېښمنې کړي دي. خو د دې ترڅنګ ډیرای نور مېرمنې هم د کونډو او بې وزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغې د اولادونو راتلونکو سخت په ځور بولي. ونفشا د غزنی قره باغ ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یو ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم ښه ځوان او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کندو بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خوشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولای شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسیدونکي ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنۍ باندې د بې وزلۍ او د غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګر زیاتوي دغه مېرمنو ترڅنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو ترڅنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغیزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او ترڅنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي ترڅو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بېوزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغوی ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان په کې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکی جمهور رئیس پرون له خپل اوکرایني سیال سره په کتنه کې ویلي هیواد د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. دواړو جمهور رئیسانو پرون ناوخته په استانبول کې سره وکتل. په دې کتنه کې د اوکراین د جګړې د توري بهیري له لارې د اوکراین د غنمو او غلې د صادراتو او نور مسایلو په اړه خبرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري منځګرتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونه له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره تر بیګانې کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضی تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همدارز ویل هیواد چمتو دی د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې د اوکراین په بیارغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې له زلنسکی سره په کتنه کې د اوکراین د رواني جګړې او همدارس په تور سمندرګي کې د کشتیو د خوندي تګ راتک او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخاوني ول شو پلوې ده. د ترکیه جمهوریت ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکی او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کشتیو له یوې اډې څخه تر لیدنې وروسته سره وکتل. د بیان لمخې د زایته د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنگي کشتیو د جوړولو د کار له جریان څخه لیدنه وه. د ناتو غړي ترکیه د اوکراین د ارضی تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له روسیې سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دواړو خواوو سره منظمې خبرې کوي. د اوکراین جمهوری ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکی د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فرمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشي کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وې. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم وروسته لدې چې د مارچ د 15مې او 18مې ترمنځ د روسي انتخابات پایته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواکیاسته زموږ خبرونه سلیر وې ساعته زموږ په وې پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټک کوم زموږ د وې پاڼه ادرس ته د ازادي رادیو سلیر وې ساعته خبرونه چې د ازادي رادیو پر سپوخ پرېږي د ازادي رادیو پر وې پاڼه هم واوري. زموږ د خبرونو په جدول کې بیا کوچې کوم خبرونه لته سي له یاد وتلې وي یا هم مسکړي وي نیم واوري دی او غواړي تکرار واوري. زموږ د خبرونو جدول کې خوندې ده کول شي د ازادي رادیو د خبرونو جدول کې وګوري په هر ډول په هر راس په هر وخت په ورو شیبو کې چې البته تاسو هغه مسکډي ووسی یا مونتلې شي فقط د وخت مونډنه ایسه لپاره یو لګ لټون غواړي. ازادي رادیو ډاٹ کام مهیرا وای تر خوای مهم موضوعات په تفصیلي شکل باندې هم لیکل شوې دي کولای شي وې هم لولي. یو بل مهمه خبره مې د واتس اپ چینل په اړه کوله. د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم په پښتو او هم په دری ژبه باندې فعال دی. د ازادي رادیو د خبري په طالبو سربېره چالت په لیکلي ډول باندې خبري کې کولای شي. ځنې خبري بولیټونونه هم هلته اوري. تاسو د ریډیو د همکارانو یو اندویانو له خالته چم در شوې دي او د افغانستان سیمه نړۍ په اړه د روسي تحولاتو خزان خبر کړي. یو له هغه موضوعاتو چې طالب چارواکي پر تل ټینګار کوي د واخان دهلیز پرانستلو له چین سره په رسمي ډول د افغانستان نخلول دي. خو پښتنه داده چې د واخان دهلیز د طالبانو لپاره د تبلیغاتو سرچینه ده. کریختیا هم افغانستان په اقتصادي لحاظ د پرمختګ خواته روان دي. د دې ترڅنګ دا پښتنه هم مهمه ده چې واخان دهلیز څومره اهمیت لري. اول مهم دی د ټولو پښتنو ته په تفصیلي راپور کې ځواب ویل شوی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د واخان دهلیز د بدخشان په پامیر غرونو کې موقعیت لري او له شمال ختیځ څخه افغانستان له چین، تاجکستان او پاکستان سره نښلوي. دغه دهلیز د افغانستان او د چین د شینجه یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازینی نښلیدونکې لار ده. که څه هم له شاوخوا یوې پیړۍ راهیسې د واخان دهلیز له لارې د افغانستان او چین ترمنځ رسمي اړیکه نه ده رامنځته شوې، خو دغه دهلیز اهمیت د افغانستان لپاره مهم بلل کیږي. د واخان دهلیز ولې مهم دی؟ د اقتصادي چارو کارپو او د اقتصادي همکاریو د غړو هیوادونو د سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی پخوانی رئیس ازرخ شافزی ازادي رادیو ته وویل.
دا دلیز د اوریخمو د لوی لارې د بدګېدو نقطه و چې منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا او ختیځ آسیا له لویدیځې آسیا سره په لږ واټن کې نښلوي. او هغه تمدن چې په بدخشان او تخارستان کې و د چین، مصر، یونان او ایران د تمدنونو تبادلې له برکته و چې پر بنسټ یې ویلی شو چې د واخان دلیز یو له مهمو لویو نښلیدونکو لارو څخه و. خو د چین د کمونیستي او پخواني شوروي اتحاد د تاسیس وروسته کله چې د اوسپنې دیوال جوړ شو دا لاره ناکامه شوه.
ښاغلی حافظي په دې باور دی چې اوس وضعیت بدل شوی دی. هغه وایي
ولې اګه دوبره یو سلبیا پرانیستل شوی او د منځنۍ آسیا هیوادونو ازادي ترلاسه کړي لخپل گاونډیانو سره د معاملې حق لري او چین د تړلو دروازو له تکلارې ډډه کړې ده. دا لار کولای شي خپل تاریخي اهمیت بیرته وساتي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د هغو خلکو لپاره چې په دغو سیمو کې ژوند کوي د عاید یو بډایا سرچینه شي.
افغانستان د واخان دهلیز لري له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دهلیز له شمال څخه تاجکستان، له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نښلول شوی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د واخان دهلیز په شاوخوا کې قرغزي لکیان ژوند کوي چې نفوس یې په 2015 کال کې شاوخوا 10,000 تنه اټکل شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په وروستیو کلونو کې د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي تاجکستان ته کډه شوي او ویل کېږي چې یو شمېر یې قرغزستان ته هم لېږدول شوي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال ریت ستاندیش په دې باور دی چې د دې دهلیز د نه فعالېدو یو لامل یې جغرافیایي موقعیت دی. هغه وایي
دا سیمه ډېره محرومه او په لوړه ارتفاع کې ده، چېرته چې دا مهال د باور وړ زیربنا شتون نه لري. دغه سیمه ته تل له دې نظره کتل شوی چې څنګه به کابل له چین سره د لوړو غرونو للارې ونخلوي، او دا خبره تل د افغانستان او چین د پالیسی جوړونکو په ذهنونو کې مطرح شوې ده.
له څو کلونو راهیسې د افغانستان او چین ترمنځ د سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د ټولګټو چارو وزارت د 2021 کال په می میاشت کې وویل چې د دغه سړک د جوړولو کار په چټکۍ سره دوام لري او 15% پرمختګ هم پکې شوی دی. دغه وزارت هغه مهال ویلی وو چې دغه جغلی سړک د بدخشان د پامیر له بوسهای ګنبد خورد له سیمې پیلېږي او د دغه ولایت د واخان ولسوالۍ تر پایه غځېږي. خو ویل کېږي چې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له راتګ سره د دغه سړک کار ودرول شو. چین په تېره کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې او په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي راتګ سره یو له هغو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه و چې په کابل کې خپل سفارت ونه تړه او په پیکن کې د افغانستان سفارت هم د طالبانو استازو ته په واک کې ورکړ. خو چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. یو له هغو موضوعاتو چې د طالبانو حکومتي چارواکي تل پرې ټینګار کوي د واخان دالیز پرانیستل او له چین سره په رسمي ډول د افغانستان نښلول دي. په چین کې د طالبانو حکومت سفیر محی الدین سادات د 2023 کال په وروستیو کې وویل چې د واخان دالیز له لارې د تګ راتګ د پیل په اړه یې له چینی چارواکو سره اوږدې خبرې کړي دي. بیا د 2024 کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر وویل چې د بدخشان په واخان کې له چین سره د مستقیم نښلېدو لپاره د سړک د جوړولو کار پیل شوی دی. له دغو څرګندونو دوه اونۍ وروسته د بدخشان لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادعا وکړه چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د دغه ولایت سړک واخان ولسوالۍ په رسمي ډول له چین سره ونښلوي. خو زرخش حافظي وایي چې د واخان دالیز د جوړولو ډیری چارې د جمهوري نظام پر مهال ترسره شوې وې.
مخکې په افغانستان کې د واخان دالیز لوی سړکونه جوړ شوي. د بېلګې په توګه د تخار بدخشان سړک د بدخشان له مرکزه بهارستان ولسوالۍ او له بهارستان څخه تر اشکاشم پورې ټول په لوړ معیار جوړ شوی دی. دغه سړک لږه برخه پاتې وه چې 45 کیلومتره وه. پلان او طرحه یې هم جوړه شوې وه او اوس د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغه کار هم د بشپړېدو په حال کې دی.
ښاغلی حافظي وایي د دواړو هیوادونو د نښلولو موضوع یوازې د سړکونو په جوړولو پورې نه ده محدوده او زیاتوي.
تاسو پوهیږئ چې د یوې لارې نښلول یوازې د سړک په جوړولو پورې محدود نه دي. په دې کې د بندرونو، ګمرکونو او نورو تاسیساتو جوړولو لپاره نړیوال او دو اړخیزو تړونونو ته اړتیا ده چې له دې پرته سوداګري شونې نه ده.
طالبان د واخان نه دهلیز څه غواړي؟ آیا د واخان دهلیز لاري له چین سره د طالبانو د نخلولو هدف اقتصادي وده ده او که تبلیغاتي اړخ دی؟ د آزادي اروپا آزادي راډیو خبريال ريت ستاينش په دې اړه وایي.
When we look at the Chinese
کوم د چین نړیوال لور ته وګورو نه دی پرانیستل شوی. چین لا تر اوسه د ګمرک کنټرول نه دی رامنځته کړی ځکه چې د دغه هیواد لری پرته سیمه ده. زه فکر کوم چې د طالبانو او چین ترمنځ یو ډول جالب اړیکه جوړه شوې ده. طالبان بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ ته اړتیا لري. چین د نړۍ د دوهم ستر اقتصاد په توګه د افغانستان په گاوند کې دی او له دغه هیواد سره سوداګري د طالبانو لپاره منطقي ښکاري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پو طارق فرهادي وایي د واخان دالیز ګټې د چین په پرتله د افغانستان لپاره ډېرې دي، نو له همدې امله طالبان پرې ټینګار کوي.
د چین لپاره دا مهمه نه ده چې افغانستان سره یو لار ولري ځکه هغوی له ټولې نړۍ سره د ترانزیټي لارو له لارې سوداګري کوي. خو د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې له یو ګاونډي سره چې د نړۍ یو له اقتصادي زبرځواکونو څخه دی بل ترانزیټي لار پرانیزي. د واخان دالیز فعالیت یوازې د طالبانو په ګټه نه دی بلکې د افغان کروندګرو لپاره هم مهم دی او په دې هیواد کې هر حکومت چې په واک کې باید همدا غوښتنه مطرح کړي.
ډیپلوماټ مجلې هم د 2023 کال په وروستیو کې راپور ورکړی و چې د واخان دالیز د پامړ پنګونې تړتیا لري تر څو د وې باثبات او دوامدار سوداګرۍ په لارې بدل شي. په دغه راپور کې راغلی چې دغه لرغونې دالیز په کال کې اوازې د 500 میاشتو لپاره کارول کېدی شي او ان د یادې لارې په جوړولو کې د چینی مهارتونو سره سره د دې لارې جوړول لسکونه میلیارډ ډالرو او امنیتي پلان تړتیا لري چې پیکینګ یې د لګښت او ګټې له تحلیل پرته د ترسره کولو لیوالتیا نه لري. ازرخ شافزی هم د ډیپلوماټ مجلې راپور تاییدوي او وایي
د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ تر ټولو لنډ لار د واخان دالیز دی. مثلا که ایران وغواړي مرکزی آسیا ته یو جنس ولیږدوي، له اسلام کلا څخه تر کابل یوازې 1260 کیلومتره واټن لري او 1400 کیلومتره بل لوري ته ده چې باید 1200 کیلومتره په افغانستان کې دننه تیر شي. د واخان دالیز د 1300 کیلومتره په واټن منځنۍ آسیا له سویلي آسیا سره نښلوي چې دا له یوې ولسوالۍ نه تر بلې ولسوالۍ پورې واټن نه لري.
حافظ زیاتوی که افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره ونښلول شي، دا به د دغه هیواد لپاره لویه سوداګریزه لاسته راوړنه وي.
که افغانستان له چین سره له دې لارې سوداګري وکړي نو د هر کانتینر کرایه به شاوخوا $2000 ارزانه وي او د لیږد وخت به د 15 یا 16 میاشتو پر ځای له 1 تر 2 اونیو پورې راټیټ شي.
خو آیا چین دې ته لیوالتیا لري چې د واخان دهلیز له لارې افغانستان سره ونښلول شي؟ چین سره د واخان له لارې د افغانستان د نښلیدو په اړه د طالبانو د څرګندونو او لیوالتیا وروسته چینی ورځپاڼې ساؤت چاینا مارنینګ سټار د 2024 کال د جنوري په وروستیو کې خبر ورکړ چې چین له یادې لارې د ګټې اخیستنې په اړه هومره لیوالتیا نه لري، ځکه چې دا لاره له هغې سیمې تیریږي چې هلته یوغور جنګیالي ژوند کوي او د چین حکومت هغوی د نارامۍ د سرچینې په توګه یادوي. د نښلیدونکې لاره د واخان په دروازه کې د وخچر درې د نارامه سیمې شنجاګ څخه چین ته تیریږي. ورځپاڼې د چینایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې د واخان د لارې چارې د افغانستان لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې دغه هیواد به بهر ته د سوداګرۍ بله لاره ومومي، خو چین به د دې سیمې د امنیت له امله محتاطانه ګام پورته کړي. چین ولې اندېښنه لري؟ د واخان له لارې د یغو جنګیالیو د تیریدو په اړه د چین اندېښنه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون د 2019 کال په راپور کې هم مطرح شوې. یاد راپور کې راغلي چین اندېښنه لري چې ښایي یغو جنګیالي د افغانستان د واخان دهلیز له لارې چې د چین له شانجک ولایت سره پوله لري تیر شي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو هغه مهال ادا کړې وه چې د دغه غرني ولایت په ځینو برخو کې ګڼ شمېر یغو جنګیالي شتون لري، خو طالبانو هغه مهال دغه ادعا رد کړې وې. د واخان دهلیز کې د چین د اندېښنو په اړه ریډ سټانډیش وایي
تاسو پوهیږئ چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې له چین څخه د جلا کېدو سیاسي غوښتنې روانې دي او دا سیمه په رسمي توګه تر 1940 پورې د چین برخه نه وه.
هغه همداراز وویل
That's really when you're looking then getting to this thing of okay we're going to have
چین په دې نظر دی چې کله یو نوی لار پرانستل کیږي، هغه هم له یو داسې هواد سره چې ډاډه نه وي چې حکومت یې د امنیت بشپړ کنټرول لري او یو داسې هواد چې ویغور یاغان پکې حضور لري. دا د چین لوی اندېښنه ده. له هغه وخت چې طالبان بیا ځلی وخت ورسېدل، دا د طالبانو او پیکینګ ترمنځ د خبرو تر ټولو مهمه موضوع ده چې طالبان څنګه کولای شي په دې برخه کې د چین اندېښنې له منځه یوسي چې افغانستان یو ځل بیا د اروپا کوډلو په اډه بدل نشي، چې وروسته به احتمالا په افغانستان کې د چینایي پانګونو او پرسونل پر ضد بریدونه وکړي.
مو غوښتل چې د چین د اندېښنو په اړه د طالبانو له چارواکو پوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو حکومت او چین اوس مهال هم سوداګریزې اړیکې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2023 کال په نومبر میاشت کې وویل د روان هجري لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې له چین سره څه باندې 940 میلیون ډالره سوداګري شوې، چې 28 میلیونه ډالر یې صادرات او 1.6 میلیونه ډالر واردات دي. د یاد وزارت په خبره په صادراتو کې تر ډیره قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي او طبي بوټي شامل و. په دې اړه شاید واخان دهلیز له لارې به د افغانستان د نښلولو ارمان په نږدې راتلونکي کې پوره شي شکونه شته. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې چین د خپلو اندېښنو له امله د واخان دهلیز له لارې د دغو دوو هیوادونو د نښلولو لپاره بیړه نه کوي او د دغو اندېښنو له امله په دې برخه کې په احتیاط ګام اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه
ښځې ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه ل دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو سره اوس یو ځان د افغانستان سیمه او نړۍ د روسیو تحولات څخه خبر کئ موږ به سلیروي ساعته د خبر رسولو او تر خوید ز نور مهمو پرونو پچمتولو کا چمتکولو کې ساسي پچوپاړ کې اوس په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شو یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وای د افغان جنو خوځول ټولو هڅه او ضرورتیا او درناوي کوي چې غواړي په هره کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویست نن سهار د مارچ داتمې په مناسبت دا خبره په خپل اکسپانه کړې. اغړې بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په یو غټ لیک کې چې تیر شپه ناوخته د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خبر کړي لیکلي په 2020 کال کې د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقوقو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدونخه او د جنسیتي اپارټایډ په توګه تشریح کیدی شي. ابدا سال کړه چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او خوځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیا لا بیلو برخو خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متقی سره د افغانستان سوداګرو د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. هغه د هم ویلي چې دوی پلاوی چې ومنمنه پکې وا ل پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او په افغانستان کې دنیا مال چارواکو سره هم کتلی دي. تاکر شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دوی مایو ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 3 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړی هغه افغان لوبډلې د 15 دیرش منډو په توپیر ګټلې و. د اروپای کمیسیون مشره اورزولا فان دیرلن وای د غزې او قبرس ترمن سمندري دهلیز خای نن یا سبا فعالیت پیل کړي. د لای پرانسل د لویدو هیوادونو د هغو هڅه و برخه چې غواړي په جګړه ځپلې غزې کې روان بشري کړکیچ پاتې ورسوي. منمن فار دیرلن دا څرګندونه یو ورځو سلحه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوزاغه پلان اعلان کړ چې د مدیتراني سمندرګي اړخ ته د غزې د تړانګي پر سواحلو د کشتیو یو اډه جوړوي. او د ملګرو ملتونو یو څېړونکو پلاوی د خپل ماموریت د څېړونکو په پایله کې ویلي ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسول دی چې په پایله کې مهسا امینی د پورا حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقيف کې مړ شو. په راپور کې چې پرون د دې ماموریت خو خبر شو ویل شوی چې د شواهد لمخې د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقيف پر مهال د مهسا امینی بدن زنی ضربي لیدلې وی. پیرمانانه چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونه دوی منیمایي د ازادي رادیو اونیز خبرونه تان د څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده د هغې لپاره بیا لا شوي تاسو د خبرونه اوري.
تان د څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته نو ځان د مون چې خدای ته ما دا یا به ته پورته ورسوې دوی سره مې مخامخ نه کې چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په په بیرابل برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غرزو او زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بیزا پویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دمو بزو چیرو ملتی ام وکری قدر من اردن کو ځوانان دی به واد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې دی دوی پر روزنه ډیره پنګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نور لار اورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کوم کې یو ضرورت کې ډاکټر تنه شتلایا ته بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جواب دې صحیح نه ده ول دې صدا سي د انجنوري ټول سلويخ کا سپن روز کا سه زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخص چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوم چې خدای ته ما بهایا به تکور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ مو فکر هغه باندې شو ارج لا باندې شو تلفون ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نو کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه باندې دو ټول خزي بوي ولې د کلب باندې کو سنگارتون کې پسړیا نه نو د خوځو پارک به او د سړیانو به له ولې دا غوي بند کړ او کا د سس دوام وکړه ز باوریم چې ډېرې انجونې به له لاس تور کو ز کټو روحان ځه نن ټول ستړي دي ناهيلي دي ناهيلي یو ډول
مرض چې انسان زر تر زر ختمول شي دا یوازې جنونی دی چې د طالبانو حکومت ژوند ورتريخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغه وایي چې د ویښتانو او ګيري جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپل خواخه نشي کولای
پافتک دوه درې دفې خامہ خاصمانی تتلم خپلګیره به مسلا کول اختان به مسلا کول څه محدودیتونه نو نو هم بسلمانی باندې محدودیتونه لګیدلې هم څوک ټیټروډ به مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرې دي چې خپلګیر اصلاح کړي او یا خپل وختان کې سټایل وایي نګرار یو ملګری زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف علا راغله عملګری تین زما ډېر په دې خبرې وکړي سلمانی والا بیا بم کرو وای مو اهلو سلمانی ورته محرلا کوم نو که زیاتو مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی چې ګیره خپل جوړه یا وختانو کې سټایل وایي یا خو ځان سره کورونو طبيعي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدل حال شي یو ورځ لاړم حمام ته حمام میکولو یا نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پریږدي دوی کڅوم رحم له سختۍ سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخ کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکلا وایي
خپل دې ته زمينه برابرې چې هغه ځوانان له هیواد وتلو تاریخ او د تار شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووزي او هر څه پریږدي دې ته داسې هم ویلې شو چې په لویه کې یو بی سرپوخه زندان ده زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته او غرزو او غزندانیش د ژوند شرایط سختول او بیزه قویدات وزا کول دا خپل په دې معنا ده چې تی او ډیر لوی قشر یا آزاد زندان کې ساتي او دا خپل دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیرای ځوانان ژور خپګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پیړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا پخپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان خار کې په آزاد توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاد توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندي. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغه ته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزه کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزه کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید. مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري، د اسلام د نظر دا نه ده وزه شوې چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راتې نه څرګندېږي، آزاد لوس کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وزه شوې چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړې. نو که دا ټول محدودیتونه وزه بله. د
دا باید اسلام دی نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده هغه نه باید ډېر افراط نشي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهم ترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو برک دي ته معلومات ورکړل شي، د فرض برک دي ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وځکړي، یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضي اخار په منځ کې هغه ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دی راغلي. او هر څوک دا کار نشي کولی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دی راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدې وهل کیږي یا پدې بند کیږي چې لباس د سامنے ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل. ګوره لکه څنګه چې پوهیږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر درون فرهنګ لري. نو دا خبره کله چې یو جلکې بیرون ته وځي او اکثرا کوم واکسینه ویډیو چې مالیزي اکثرا حجاب هم یعنی دوم مرات شوی داسې حجاب نه چې دغه په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا وهل شي وټکول شي د ښار مایسک هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی و کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یو جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رینجر کې کېنول شي. رینجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته وایي،
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سوپ زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث دې کېږي د موږ د ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځ کې. اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مړې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس چې ده یا د عربان فرهنګي لباس چې ده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کله چه حجاب مراد که او را پتشی. اسلام ده و غاری، اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا. نه بهتر داده چه کله ده محدودیتو نوازه که اگه اول ده اسلام ده نظر که وسی رو شی ده بیاوازه شی، بعد اگه نه رو رو وازه شی پو کرد شی که تطبیقی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان و من اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته پکې به احترامي ونشي. کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سرک په سر په هغې باندې مثلا باعث دې شي چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار منځ کې ووهل شي وټکل شي، جلکۍ د دې وخت دا په رنجر کې کېنول شي. نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام تر ټول خسته دین د حق دین ده، نو دا هر حق سره چې په ستدي کې چې د اجتماع نه هر څنه لری پات شي.
بله، یو خدای مسله ده چې د ځوانانو زړه توريږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي جبل اخواته، ځینې به د سړي دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، لرواني اړخ نه دغلته د ځوانان څومره ځپل کیږي.
اگر کله چې موږ د رواني مرزونو برخې صحبت کوو، د طب لحاظا لکه ډیپریشن، د انزایټي، د یا استراب چې موږ ورته وایو، یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت لحاظ، یعنی کله چې موږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو، نو باید کې د انسان ذهن نارام شي. نو کله چې ذهن نارام شو، اجتماع ناروغ شو، نو باید چې د انسانان ټول ناروغ اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغیرات، داسې فشار راوستل هغه په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت مباره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کیږي، باعث د دې کیږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانانو، بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کیږي، باعث د کیږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث د دې کیږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث د دې کیږي زمينه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط مخه راوړي شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کیږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او دا مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهیږي، دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، دا د وایس کې چې دا زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه، وژغوري ترغه وخت چې حالات سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین، د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغوي. نو په کار دا ده چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه د الکان ته چې کوم څه ویل شوي دي، هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته، نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي، د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دي ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغه که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي. لکه اوسنۍ حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول، هم هلکان هم جونې، باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازې موږ ته خلاص شي، تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت مینا شفقت نظام د پاره ډیر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهم ترین کار چې اول باید دی وکړي باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته یعنی یو دفعي دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعي تغییر راولي نو یو دفعي منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب د امارات کړي یا هلک ګیرې ني هغې سره مهربانی برخوردگی دی خشونت نکار اخستال ندا به دیر بعدی پای رو بلیریم.
دیر زیاد من نتا زونده و سلامت بوسی
هیلکم هیلکم.
دران دوستانو دا و دیدیونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.